ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ ده. د 1490 هجري لمریز کال د غوایی یا سور د میاشتې شپږمه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل شپږویشتمې سره برابره ده. نوري یاس نوري او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه ښیي چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د دغې ډلې لخوا د سولې وړاندیز ته د رد په معنا نه وي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان مالی وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان بیا رغونې وجهي صندوق ستاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلني راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې پکې بشپړه مذهبي ازادي نشته. د روسیې پوځ وایي سوریه ته به پر دې هیواد د وروستي مشکوک کیمیاوي برید په خاطر د امریکا، فرانسې او برېټانیا د راکټي بریدونو په رڼا کې ډېر ژر د هوایي مدافع نوې توغندي ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مالی وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان بیا رغونې وجهي صندوق ستاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. د دې وزارت مرستیال خالد پاینده پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې صندوق په ملکي مصارفو کې استفاده کیږي.
بانک جهانی مندت ایشیست که در موضوعات نظامی و اینا مصرف نمیکنند، فرض میکنند.
در نړیوال بانک پریکړه داده چې په نظامی موضوعاتو که مصرف نکوي، خو فرضن که داسې شوي وي که په دفاع وزارت یا بل ځای کې لګښت شوي وي، دوی وایي د منلو وړ نه دي، موږ یې ردوو. دا وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي په خپل وروستي راپور کې وویل چې په دغه وجهي صندوق د افغانستان په دولت کې داسې پوستونو ته معاشونه حواله کړي چې پر دغو پوستونو نه دي ګمارل شوي. د سیګار راپور ته په عکس العمل کې نړیوال بانک د چارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق په اړه د سیګار د وروستي راپور هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې د راپور ځینې نتیجې فرضي دي او ټول اړخونه یې په نظر کې نه دي نیولي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلني راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې پکې بشپړه ازادي نشته. د راپور د چارشنبې په ورځ خپور شو. راپور وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر مذهبي ازادۍ منفي اغیز کړی دی. که څه هم د شیعه افغانانو په ژوند کې د اقتصادي او ټولنیز پلوه پرمختګونه شوي، خو دا اقلیت د داعش ډلې د حملو له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي د تیرو کلونو په پرتله په 2018 میلادي کال کې د هغو مذهبي او دیني عالمانو وژنې زیاتې شوي چې د سخت دریځۍ په وړاندې مبارزه کوله او د مسلمانانو د یووالي هڅې کولې. راپور زیاتوي چې د غیر مسلمانانو په اړه د افغانستان ځینې قوانین د مذهب د ازادۍ په برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم نه دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي د روان میلادي کال پیل رئیس شاوخوا 10,000 افغانان ترکیې ته ورغلي دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناډولیا د سلیمان سویلو له قوله ویلي چې ویلي دي شاوخوا 10,000 افغانان د جنوري له پیل رئیس ترکیې ته ننوتلي دي. د په وینا تیر کال په ټول تیر 2018 میلادي کال د ټولو هغو افغانانو چې ترکیې ته ځان رسولي و شمیر 45,000 و. ترکیه د هغو کسانو لپاره مهم ترانزیت هیواد دی چې غواړي له افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو څخه اروپا ته ولاړ شي. د بشري حقونو مدافع ادارو په انقرې انتقاد کړی چې پناه غوښتونکي بیرته جګړه ځپلي افغانستان ته په لیږلو سره د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. ترکیه د اپریل میاشتې له پیل رئیس ویل کیږي شاوخوا 1,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په هرو دریو کې یو کوچنی اوس هم نه واکسین کیږي. دغې ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې تیر میلادي کال له واکسیناسیونه پاتې شوي کوچنیان نه یوازې په خپله د بېلابېلو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، بلکې هغوی چې د دوی شاوخوا اوسې هم د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. اعلامیه زیاتوي ناامني د دې لامل شوې چې روغتیايي کار کوونکي ان کوچنیانو ته په خپل وخت ونشي رسیدلی او نه هم کورنۍ کلینیکونو ته رسیدلی شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسي پوز وای سوریه ته په پرده هوا د ورستي مشکوک کیمیاوي بریټ په خاطر د امریکا فرانسې او برېټانیا د راکټي بریډونو پرانا کې ډیر ژر د هوایي مدافع نوي توغندي ورکړي. دغه څرګندونې د روسي د پوز لوی درسي سرګي روکسوي د چهارشنبه په ورځ وکړي، خو هغه په مشخص ډول دغه وسلو نوعیت څرګند نه کړ. د روسي رسنیو بیا ویلي چې موسکو پر سوریه د پرمختللو اس ادرس او لزمکه هوا نه لزمکه هوا ته د توغندیو پر پلورلو غور کوي. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیمي وکلکه متحده ده. د ارمنستان د انقلابي فدراسیون په نوم ګوند له واکمن ائتلاف څخه و دې ګوند غوښتنه کړې دا صدر اعظم باید وټاکل شي چې خلک ورباندې اعتماد ولري. دا وروسته له هغې چې په پلازمینه یریوان کې د مخالفینو نوي لاریونونه پیل شو. د انقلابي فدراسیون ګوند دا اقدام واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند ته د ضربې په معنا دی. منتقدین تور پورې کوي چې د صدر اعظم له دندې د دې ګوند د مشر سرج سرکیسیان تر ګوښه کېدو وروسته هم جمهوري غوښتونکي ګوند غواړي واک په خپل کنټرول کې وساتي. انقلابی فدراسیون په پارلمان کې وڅوکې لري، خو جمهوری غوښتونکي ګوند د پارلمان له 150 څخه 850 څوکې لري. دا په دې معنی چې ائتلاف د انقلابی ګوند تر وتلو وروسته هم جمهوری غوښتونکي ګوند په واک کې پاتې کېدای شي. اروپایي کمیسیون وایي ځینې ځایي او بهرني ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره په ټولنه کې بې باوري رامنځته کوي چې د اروپایي ټولنې د امنیت لپاره جدي نتایج لرلی شي. د اروپایي کمیسیون لخوا په دغه مسوده کې د روسیې نوم راغلی دی. له مسودې سره بلدو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې د مسودې په لومړۍ بڼه کې د روسیې نوم مستقیمه نه و راغلی، خو وروسته یو شمېر راپورونو ته په کتو د دغه هیواد نوم پکې شامل شو، لکه په بهرنیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو راپورونه. د دې سند هدف دا ښودل شوی چې اروپا څه وړ د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ته مخې چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د دغې ډلې لخوا د سولې وړاندیز ته د رد په معنا نه وي.
امیدوار هستم که دی به مفهوم رد نبوده باشه و از سر از این موضوع دیگر هم دقت صورت بگیره.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنه، جرمني، بریتانیا او روسیه وایي له ایران سره اټومي موافقه باید خوندي شي. د ژوند رنګونو یوه لړۍ هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې د البته نوې برخه مه هېروئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد دران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې او دغه هیواد د ناتو د نورو پوځیانو د استولو پر موضوع خبرې کیږي. دا غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي او د افغانستان موضوع هم سبا د غونډې په اجنډا کې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په بروکسل کې د دې غونډې مخکې له یو شمېر د ناتو چارواکو سره غږېدلی.
افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې یوه مهمه موضوع ده. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن پیلې شي. ټاکل شوی ده چې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د کابل په وخت نن د ماسپښین په یوه نیمه بجه خبري غونډې ته د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې عمومي اجنډا روښانه کړي. د دې غونډې تر پیل مخکې د ناتو تړون مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې ناتو دې ته ژمنه ده چې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي تر څو د نړیوال تروریزم په څپلو کې تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي. پیرس کزالی بیا وویل
ministers will be focusing on the prospects for peace talks and reconciliation.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د سولې او روغې جوړې پر خبرو تمرکز وکړي. همداراز به د افغانستان د بنسټونو اصلاحاتو او سیمه ایزو موضوعاتو ته توجه وکړي. مشخبلې ژمنې نوې کړې دي. په دې لړ کې لټول ناټو تړون څخه د پام وړ پوځیانو زیاتېدل شامل دي چې افغان پوځیان وروزی مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. تر دې څرګندونو مخکې طالبانو په افغانستان کې د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د چهارشنبې په سهار د طالبانو په خپرې کړې اعلامیې کې راغلي دي چې دوی به په دغو عملیاتو کې تر ډیره پر امریکایانو تمرکز کوي. په دوهم ګام کې به د امریکایانو داخلي ملاتړي چې افغان حکومت او افغان ځواکونه دي په نقشه کوي. د خندق په نوم د عملیاتو تر اعلان پورې په افغانستان کې ډیرو داسې باور کاوه چې طالبان د ولسمشر اشرف غني د فبروري د 28مې نیټې د سولې پر وړاندیزونو غلي پاتې شوي دي. د افغانستان په اړه به د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په بحثونو کې ټاکل شوې ده چې سبا جمعه د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ناټو جک پوړی ملکي استازی کورنیلیوس چمرمن برخه اخلي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
راپور کې مو واوریدل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او دغه راز په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې راغونډ شوي دي چې پرون وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا ته مخې چې د پسرلنیو عملیاتو په تړاو د طالبانو وروستی دریز به د دغې ډلې لخوا د سولې وړاندیز ته د رد د ځواب په معنا نه وي. د دغې شورا منشي امین الدین مظفري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز صادقانه او جامع دی د افغانستان د حکومت او هغه باید له پامه ونه غورځول شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکایي ځواکونو ډیرېدل د امریکا لوري په حملو کې ډیروالی او ځینې نور مسایل د سولې د خبرو امکانات له منځه وړلی شي. طالبانو تر اوسه رسما د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز نه رد کړی او نه هم منلی دی. نور تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
د افغانستان د سولې پالي شورا کې چارواکي وایي د هرې جګړې پای سولې ده او تمه ده چې د خندق په نوم د طالبانو پیل شوی عملیات د سولې وړاندیز ته منفي ځواب نه وي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سولې ته لبیک ویل په دغه پروسه د شک په پرتله څو ځله ښه نتیجه لرلی شي. ښاغلی مظفري وایي وسلوال طالبان باید له بشپړ دقت وروسته د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب ورکړي.
امیدوار هستم که ای به مفهوم رد نبوده باشه و از سر از این موضوع
دی وی مونږ هیله مندیو چې دا اعلان د رد په معنا نه وي او په دغه موضوع ډیر دقت وشي. هغه سه لکه علم او تجربه هم ثابته کړي چې د هرې جګړې پای روغه جوړه ده. دوی هم یو ځل دا بهیر تجربه کړي چې که د سولې لپاره د افغانستان ستونزه حل شي او فکر کیږي چې دا د ټولو اړخونو په ګټه ده. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د خندق په نوم پسلني عملیات یې پیل کړل. په دغه اعلامیه کې د سولې خبرو ته هم اشاره شي او پکې راغلي چې د امریکایي اډوشتون او په افغانستان کې د هغه هیواد د اسکرو ډیریدل د سولې پر وړاندې عمده خنډونه دي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ډیری هوایي حملې د امریکا لوري د طالبانو د سولې وړاندیز ته منفي ځواب او ځینې نور موارد د سولې د خبرو امکانات ثبوتاجوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت یې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر دی. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د ښاغلي غني لخوا د سولې وروستي وړاندیزونه بې سابقې او صادقانه بولي. خو دی وایي د ځینو سیاسي مسایلو تر څنګ د طالبانو تشکیلاتي جوړښت ممکن هغه څه وي چې په یو ډول د دغې ډلې لخوا د خبرو پر وړاندې خنډ ګرځي.
ممکن دا د طالبانو یو تکتیکي عمل وي ځکه طالبان مختلف ډلنه جوړه شوې ده او معمولا د دوی اتحاد چې ده په جنګ ولاړ ده. کله دوی سولې خبره کوي نو یو چې دا تندروي مخکې ځي هغه ځینې نانروي شاته پاتې کېږي نو دوی سببو کې اختلافات راځي. دې حالت نه د راوتلو لپاره فکر نه کوم دوی دومره ژر امادګي ونیسي.
د طالبانو د پسلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ویلي چې تر اوسه د طالبانو له لوري د سولې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی اتمر د چهارشنبې په ورځ د روسیې د ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي دوی انتظار باسي چې طالبان به ژر تر ژره د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا زهر ته به غوږ شو.
د کابل په دشت برشی سیمه کې د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره د تذکرو د ویش پر یوه مرکز د خونړي برید په څلورمه ورځ هم دغه موضوع د یو شمېر لویدیځ ورځپاڼو د سر موضوع ده او تبصرې پرې لیکل سوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په دغه سیمه کې چې تر ډېره شیعه او هزاره وګړي پکښې میشت دي، د یکشنبې د برید د قربانیانو کورنیو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په اړه شک ښودلی دی. ورځپاڼې د دغې پیښې د یوه قرباني د کورنۍ د غړي محمد ظاهر احمدي هغه څرګندونې راخیستې چې وایي هزاره وګړي د سولې غوښتونکي دي، موږ قلم په لاس کې لرو نه وسله، خو دا برید به په انتخاباتو کې زموږ پر ګډون منفي اغېز وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي په آسیا پذیر لویو ښارونو او لرې پرتو کلیو کې د رای ورکونکو د خوندیتوب اړتیا اوس باید د پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د اړتیا پر اساس وسنجول سي. هغه انتخابات چې له 2015 کال راهیسې په پرله پسې ډول ځنډیدلې دي. د ورځپاڼې په باور که ویره د دې سبب سي چې په دغو سیمو کې لږ خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو د انتخاباتو د نتایجو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راسي. واشنگټن پوست د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو یو متخصص سکاټ واردن په حواله لیکلی چې د دوشنبه په ورځ ویلي په تیرو انتخاباتو کې د بیلابیلو سیمو د رای ورکوونکو د شمیر نابرابري او د تقلب ستونزو ته په کتو به عقلانه وي چې د انتخاباتو چارواکي د امنیت، رای ورکوونکو شمیر او نوملیکنې تنظیم ته ډیر وخت ورکړي. واردن ویلي دا ځل مهمه ده چې انتخابات باوري ښکاره سي حتی که په نتایجو کې ځنډ هم راځي. بلخوا واشنگټن پوسټ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن له قوله لیکلي چې وایي کچیر په کابل کې د رای ورکولو مرکزونه خوندي نه وي، نو څنګه به په لرې پرتو سیمو کې خلک وهڅول سي چې رای ورکړي. ښاغلی هوډمن زیاتوي بل لور ته کچیر انتخابات ونسي نو دا به بحران نور هم ژور کړي او د ټولو سیستم مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. واشنگټن پوسټ د کابل د دشت برچی سیمې د یو اوسیدونکي له قوله لیکلي چې وایي کله چې تاسو اور وینئ آیا منځته ځان وراچوئ؟ نیوز ویک مجلې بیا د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه مقاله لیکلې چې په جبري ډول له ترکیې څخه ایستل سوي دي. مجلې د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو ډلې په حواله لیکلې چې دغه خلک د طالبانو له ظلمونو څخه تښتېدل دي او افغانستان د دوی لپاره امنیتي اړخه خوندي نه دی. دغه سازمان زیاتوي زرګونه نور کسان هم دغه خطرناک وضعیت ته د بیرته ګرځولو په حال کې دي. نیوز ویک د بخښنې د نړیوال سازمان د اروپا او مرکزی آسیا د څنګه مشر دانیل بالسون له قوله لیکلي چې وایي دغه ادارې په ښکاره د انفرادي کسانو داسې قضیه ثبت کړي چې په جبري ډول افغانستان ته لیږل سوي او وروسته د وسلوالو ډلو لخوا ځورول سوي او وژل سوي دي. دوی وایي باوري دی چې د ترکیې څخه راغلي کډوال هم له ورته خطر سره مخامخ دي.
ازادي رادیو اوري د سهار وبجي او اتلس دقیقې کېدونکي دي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د افغانستان د بیا رغونې وجې صندوق د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره یوه ښه نمونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په وروستي راپور کې ویل شوي چې که څه هم نړیوال بانک پوهیږي د افغانستان د دولت پر یو شمېر پوستونو څوک کار نه کوي، خو د هغوی ماشونه ورته حواله شوي دي. له 2002 کال راهیسې د نړۍ 24 هیوادونو د نړیوال بانک په همکارۍ شاوخوا 10 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې وجې صندوق ته ورکړي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت ARTF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق یو مهم او شفاف میکانیزم بللی او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی او د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یو ښه نمونه ده. د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال خالد پاینده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تر څو چې موږ وینو ARTF له ډیرو شفافو او مهمو میکانیزمونو څخه دی. دومره لوی صندوق په ټوله نړۍ کې نسته او د نړۍ د ډیرو هیوادونو لپاره یو نمونه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار په راپور کې راغلي د شفافیت د نشتوالي له کبله د نړیوال بانک محاسبه او کنټرول نسي کولای د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ARTF اغیز د افغانستان په اقتصادي وده کې مشخص کړي. د سیګار د ورستی راپور لمخې له 2002 کال راهیسې 43 نړیوالو مرستندوی هیوادونو د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان د بیا رغونې له صندوق سره د 10 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. امریکا دغه صندوق ته تر ټولو زیاته مرسته ورکړې چې 3 میلیارد ډالر کېږي. اوس مهال په ملکی برخه کې د افغانستان د حکومت 40% مصارف له دې صندوقه ورکول کېږي. د سیګار په راپور کې راغلی چې که څه هم نړیوال بانک پوهیږي د افغانستان د دولت پر یو شمیر پوستونو کارکوونکي نسته، خو بیا هم په اسنادو کې د هغوی معاشونه ورکړل سوي دي او بیا هم څرګندنه ده چې د دولت څومره کارکوونکو ته معاش رسېدلی دی. نړیوال بانک له دې سره چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور هرکلی کړی، ویلي دي چې د دې راپور ډیری موندنې روایتي دي او ځینې تدابیر پکښې په نظر کې نه دي نیول سوي. نړیوال بانک وایي له دې پروژې سره یې ډیر مسلکي او علمي چلند کړی دی او د عملي کولو پر مهال یې د مشخصو تدابیرو په بنسټ مناسب ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال خالد پاینده هم د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق دغه حساب ورکولو میکانیزم ته په اشاره وایي. ای آر ټی اف د حساب ورکولو خپل ډیر پیاوړی میکانیزم لري. د مصارفو داسې څارنه کیږي چې له هر ځای نمونه اخیستل کیږي، حتی که پیسه په هغه ځای کې نه وي مصرف سوی چې باید مصرف سي، دولت اړ دی هغه پیسه دې صندوق ته بیرته ورکړي. په یو اعلامیه کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې په هغو لاسته راوړنو ویاړي چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق یا ای آر ټی اف لخوا په تیرو 15 کلونو کې سوي او د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي او زده کړو د زیربنایي پرمختیا او د حاصلاتو د پرمختګ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې دی چې د ایران د اټومي موافقه د ملاتړ په اړه واوري زو پاکستان ته د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د مذاکراتو لپاره خپل استازي کمیټه جوړوي. د خبرې د غورزنګ مشر منظور پښتون د فیسبوک له لارې انکړې ده. نوموړي په عین حال کې په خپلو ملاتړو غږ کړی چې په سین کې د خپلو ملګرو د نیول کېدو پر ضد د پنجشنبې په ورځ په د دې ایالت په ټولو ښارونو کې سوله ییز اعتراضونه وکړي. د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار بوري ورکا کړ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون وای د مذاکرات لپاره به له کوټي تر چتراله یو نماینده کمیټه جوړوي. منظور پښتون بیگا د فیسبوک لاري ولسته په وینا کې ویل چې دا خبره د چهارشنبه په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کوم چې له دوی څخه د مذاکرات کولو او یا نه کولو په اړه پوښتنه کړې وه. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسی د جمرود په شاکڅ کې د پښتون قومي جرګې په نامه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه. د هغې غونډې کوربه او له خیبر ایجنسی څخه د قومي اسمبلی غړي شاجګل افریدی ویلي داسې یو جرګه جوړوي چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورزنګ ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. منظور پښتون دې جرګې ته د ورکړي ځواب پاړه وویل.
موږ ته چې موږ یو نماینده کمیټه ټاکو چې په هغه کې د کوټه نواخله تر چتراله پورې فاټا جنوبي پښتونخوا کې پی کې د دغه د هرې ضلع نماینده کسان ناست وي، هغه به یې خوښوي چې کوم قسم مذاکرات دي به چا سره کوو، زمونږ خبره به د چا سره وي، دا ټولې خبرې به بیا هغه ډیسکس کوي. نو هغه دپاره موږ ورته چې موږ به چې کله هم دا شاید تشکیل کړو بیا به تاسو ته موږ کال وکړو.
منظور پښتون په عین حال کې په سند کې د خپلو ملاتړو د نیول کېدو پر ضد نن په هغو ټولو ښارونو کې د پر امن احتجاج اعلان کړی دی چې یاد غورزنګ پکې ملاتړي لري. نوموړي د خپلو نیول سوو ملاتړو نمونه یاد کړل او وی ویل چې ریاستي ادارو دا نیولی او تشدد پرې کوي.
دوی کریم پرهر، عطا افریدی، ډاکټر برکت الله برکی، گلباز، زین العابدین، عمر ریاض، افتاب اشرف، بلاول بلوچ دغه یاول ونیبل. دغه نه پس بیا چې کوم کسانو د دوی د رها کولو کوشش کوو، یاسر ارشاد، فارس راج، شیرازی، جلال خان دغه بیا ونیبل.
د کومې ریاستي ادارې لخوا تر اوسه د پښتون ژغورنې غورزنګ د دې کسانو د نیولو یا نه نیولو په اړه څه رسمي خبر مخته نه دی راغلی. منظور پښتون دا هم ویل چې که څه هم د ده په وینا ریاستي ادارې ورته خنډونه جوړوي، خو بیا به هم د سوات په کابل کې د اپریل پر 9 اعلان سوی جلسه پر خپل وخت او نیټه ترسره کوي.
ازادي راډیو اوري. جرمني، بریتانیا او روسیا وایي له ایران سره اټومي موافقه باید خوندي شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې که دا موافقتنامه یا دا تړون سم نشي د می د میاشتې تر نیمایي به امریکا ترې ووځي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د امریکا او فرانسې مشرانو له ایران سره د یوې نوې موافقې غوښتنه وکړه، د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موغیرینی وویل له ایران سره اوسنۍ اټومي موافقه اټومي وسلو ته د دې هیواد د لاسرسي په مخنیوي کې اغیزمنه ثابته سوې، نو باید لغوه نه سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اپریل په 24مه نیټه په سپینه ماڼۍ کې له لیدو وروسته وویل دوی غواړي باید له ایران سره د یوې نوې موافقې په اړه مذاکرات وسي چې د 2015 کال تر موافقې پراخوي او سیمه ییزې اندېښنې پکې په نظر کې ونیول سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اپریل په 25مه نیټه د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل د ایران په اړه مو هدف واضح دی. ایران هیڅ کله باید هیڅ ډول اټومي وسلې ونه لري، نه اوس، نه په راتلونکو 5 کلونو کې او نه په راتلونکو 10 کلونو کې، هیڅ کله نه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګیرینی په بروکسل کې د اپریل په 25مه نیټه د سوریې لپاره د مرستندویانو په کانفرانس کې د وینا پر مهال وویل هغه څه چې په راتلونکي کې کیږي هغه به بیا ووینو، اوس مهال یو موافقه لیک شته، باید خوندي وساتل سي. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیه او چین په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د ایران په وړاندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې دا هیواد مکلف دی چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ایران وایي نه غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې موافقې لاسلیک کوونکو اروپایي متحدانو ته د مې میاشتې تر 12مې نیټې وخت ورکړی چې په یاده موافقه کې اصلاحات راولي، که نه ده ویلي چې امریکا له دې موافقې وځي. د تهدید کړی چې که دا کار ونیسي د ایران پر وړاندې به د امریکا ټول بندیزونه عملي سي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس ویلي موږ غواړو دا موافقه پاتې سي او غواړو له امریکا سره مرسته وکړو چې د مې میاشتې تر 12مې نیټې وروسته هم دا موافقه پاتې سي. د برتانیې د حکومت یو ویاند ویلي له ایران سره اټومي موافقه د 14 کلونو د ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني پر امریکا انتقاد کړی او ویلي دي چې د امریکا ولسمشر په نړیوالو سیاسي او حقوقي موافقه لیکونو کې هیڅ ډول تجربه نه لري. ایران ټینګار کوي چې د دې هیواد اټومي پروګرام د اټومي وسلو جوړولو په هدف نه دی او که اټومي موافقه ناکامه سي خپل اټومي پروګرام به بیرته پیل او پراخ کړي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان مالي وزارت د نړیوال بانک په همکاري د افغانستان بیا رغونې وجه صندوق ستاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. دا وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سره پلټونکي په خپل راپور کې ویلي چې دغه صندوق د افغانستان په دولت کې داسې پوستونو ته معاشونه ورکړي چې پر هغو څوک نه دي ګمارل شوي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلني راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې پکې بشپړه مذهبي ازادي نشته. د روسیې پوځ وایي سوریې ته به پر دې هیواد د وروستي مشکوک کیمیاوي برید په خاطر د امریکا، فرانسې، بریتانیا او د راکټي بریدونو پر وړاندې ډیر ژر د هوایي مدافع نوي توغندي ورکړي او د ارمنستان د انقلابي فدراسیون په نوم ګوند له واکمن ائتلاف څخه ووت.
د ژوند رنګونه
نثار احمد سلطان زویمه د پکتیا ولایت څخه د ځوانانو د پارلمان غړی هم.
تاسو لري تاسو د ځوانانو د پارلمان غړی یاست کنه؟ معمولا ځوانان په دې وروستي کې کوم ستونزې لري؟
ځوانان مو به تعلیم پاتې سو، ځوانان مو لوړ تحصیلات لاسرسی نه لري. په اطرافو کې ځوانان مو چې دي د خاریات سره متفاوت دي، ځکه چې په خار کې دي د اطرافو د ځوانانو سره متفاوت فکرونه لري. همدغه یوازینی لامل کې داسې د خار ځوان د اطرافو د ځوان سره هم فکر او هم نظر نه دی او دوی په ټکر کې راتلی سي. اکثر ځوانان مو له وطن بهر لاړو په دې لپاره چې دوی تحصیلات هم درلودل اما کاري زمینه نه درلودله.
دا سمره چې هغه د تعلیم اسانتیاوې دوی ته کمې دي، کار زمینه هم کمه برابر ده، مګر فکر نه کوي چې په دې وروستیو کې اکثر ځوانان هم په حساب لټ سوي دي. دوی دغه شی بهانه ګرځي، هغه څه چې په واک کې دي اما هم نه کوي، مثلا درس نه وایي، کوشش نه کوي.
دا خبره تر ډیره هاو د پوره تاییدوم. ځوان سیده ځوان قوه لري، ځوان قوت لري، ځوان انرژي لري او دغه تر څنګ ډیر ښه استعدادو خونده. که چیرته یو ساده مثال موږ ورکړو، دغه زغال که چیرته سور سي څومره سي پکې هومره تازه کیږي، د ځوان فکر هم دغه مثال ورکولای سو. که چیرته ځوان یو نوې انرژي لري او نوې فکر لري، که چیرته خپل فکر او د خپل انرژي څخه مثبته ګټه استفاده کړي، نو دوی کولای شي د ځوان لوړ پورته ورسیږي. متاسفانه دا خبره در ډیر حد پر درسته ده چې اکثره ځوانان نور ستونزې لري دغه ستونزې ترڅنګ دوی خپل د لټی ځکه کوي زه خپل د ځوانان په منځ کې پاتم امدا ځوان دا مشکل لري هغه چې د تحصیل وکم ته وظیفه څوک راکړي او که تحصیل وکم کوته مې نفقه څوک ورکړي کنه دوی ذهنیتونه ته تغییر ورکړي او دوی زیه مخالفین سره د پیسو لپاره دوی ته یو ځای کیږي او بعد یې دوی په ځهان باندې نورم کار کیږي نو دوی بیا هیڅ کړي د خپل وطن او د خپل ولس سره نه یو ځای کیږي
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل تاسو پرم چې استډیو ته راغله زرغونه جان خره لست
تشکر از شما قایقه